اوریدونکو ستړي مشي وخت ورځي 15 بجې شوی نن د اتوار ورځ د 2013 کال د مارچ د میاشتې 9 نیټه ده. په دې کې به د پاکستان د پوځ مشر له خزانې وفاقي وزیر سره ملاقات، د کامی وطن پارټۍ له مشر سره مرکه، په پېښور کې د پولیو او نورو ناروغیو ضد کمپین، د افغانستان د مرستیال ولسمشر محمد قسیم فهیم مړینه، د افغانستان په موجوده او راتلونکو حالاتو څه اثرات غورځولی شي، په پېښور کې د یوې خوندورې ادبي غونډې حال به هم درکوو. خو لومړی مجید بابر ته ورځو چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مشال له خبرونو سره ټکی، د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر او دغه هیواد د پوځ د مشر ترمنځ د دفاعي بجټ په اړه ملاقات شوی دی. د افغانستان مرستیال ولسمشر قسیم فهیم نن د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. نن د خیبر پختونخوا د پېښور په 15 نوي یونین کونسلو کې وولکو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو کمپاین پیل شو. اوست مشال د خبرونو تفصیل، د پاکستانی پوز د مشر او د خزانه د وفاقي وزیر پرون د هیواد د دفاعي بجټ په اړه ملاقات کړي. د سرکاري ریډیو تر مخه د پوز مشر جنرال لاهل شریف او د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د 2013 15 مالي کال لپاره د دفاعي بجټ په اړه خبرې وکړي. سرکاري ریډیو زیاتوي چې د خزانه وفاقي وزیر موجوده امنیتي حالاتو کې د دفاعي ضرورتونو پوره کولو ژمنه وکړه. په دې موقع وفاقي وزیر پوز مشر ته باور ورکړو چې د هیواد د دفاع لپاره مهمه ده چې پوز ته ټول ضروري سهولتونه ورکړل شي. د افغانستان مرستیال ولسمشر محمد قاسم فهیم نن د شپږ 50 کالو په عمر کې د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. د افغان ولسمشر حامد کرزي ویان دی ملفی دین وویل چې قاسم فهیم نن سهار وفات شو. زیاته کړه چې د هغه د مړینې له وجې د خفګان په توګه به په ټول هیواد کې د درېورځو ماتم وي او ملي بیرغ به ځوړند وي. د افغان رسنو د راپورونو له مخه قاسم فهیم ته د ډایبټیز یا شوګر ناروغي او زیاتوي چې هغه د زړه د دورې له وجې مړ شوی دی. قاسم فهیم د ولسمشر حامد کرزي د حکومت په دوران دفاع د وزیر په توګه هم پاتې شوی. د احمد شاه مسعود په مشرۍ د شمالي ټلوالې یو پیاوړی قومندان وو چې له طالبانو سره په جګړه کې برخه اخیستې ده. د خیبر پختونخوا د صحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي چې نن به د صحت د انصاف کمپاین په لړ کې د پېښور د 15 نوي یونین کونسلو سره تعلق لرونکو وولکو ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکول کېږي. په پېښور کې د دغې کمپاین د پرانیستې نه پس مشال لیدو سره په خبرو کې شوکت یوسفزی زیاته کړه چې د امنیت د ستونزو له وجې دوه یونین کونسلو کې به دا کمپاین نه کېږي.
کوم د ماشو خیل او دغه علاقه دي، دغه د باډه سره نږدې دي، دغه مونږ دا غنو چې مونږ کله چې دا 95 نن کونسل مونږ سره تورسو، نو هغه نه پس هغه د لپاره به سپیشل پروګرام مونږ کوو. سپیشل پروګرام په تحت باندې مونږ ټارګټ کوو ان شاء الله.
شوکت یوسفزی زیاته کړه چې د دغو څاڅکو ورکوونکو سلورو زرو ډلو د امنیت ساتلو لپاره شپږ زره د پولیسو سرتیري ځای په ځای کړل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سین صوبې په ترپارکر سیمه کې د وچکالۍ نه د خپل شو سیمو لپاره د امدادي سامانونو لیږلو حکم کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه د پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR په حواله وایي چې د حیدرآباد پوځي چوڼۍ نه امدادي سامان د خپل شو سیمو ته روان کړل شوی دی. د سین صوبې په ترپارکر کې د وچکالۍ له کبله د سیمې خلک د خوړو له کموالي سره مخامخ شوي ول او چارواکو دا خبره منلې وه چې د سیمې په لسګونه ماشومان د بېلابېلو ناروغو له امله مړه شوي. د پاکستان سپریم کورټ هم د دې پېښې از خود نوټه شخصي او د مارچ 13 نیټې پورې د صوبایي حکومت نه رپورټ غوښته دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په سواد کې د صحت د محکمې د خزینه کارکوونکو تنظیم لیډي هیلت ورکر اسوسیشن دړکه ورکړې. کچېرې تنخواګانې ورته ملاو نشي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د یاد تنظیم مشر ناهید بادر پرون مشال ریډیو ته وویل چې د څلورو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ملاو شوي چې له وجې په احتجاج مجبوره شوي دي. نوموړی زیاته کړه کچېرې دوی ته تنخواګانې ملاو نشي نو د مارچ 15 نیټې نه به په احتجاجي توګه کار بند کړي.
دا موږ ستاندره ډیډلاین ورکړی دی چې د هغې پورې حکومت زموږ په دی دغه باندې هغه ور فکر ونه کړو، لکه بیا به زموږ مکمل بایکاټ دی. زموږ سره دا کړی چې تاسو دغه چې دی ریګولایزیشن نوټیفیکیشن چې دی نشي راځي، نو دا به موږ د مارچ په اولنۍ هفته کې نو په دې کې د اوسه پورې لا یو باندې هم عمل نه دی کړی.
بلخوا د صحت د محکمې چارواکي وایي چې د خزینه کارکوونکو ستونزې به ډېر ځل حل کړل شي. د ویتنام بهري او هوائي جازونه د ملائيشيا د بيدرکه شوي مسافر جاز په لټه کې دي. د تیلو دوه غټه ټینکای په نخه کړې دي. د ملائيشيا بوئنګ 777 جاز کې 209 مسافر سپاره وو چې د کوالالمپور نه بيجنګ ته روان وو. د تیر خالي پورې د الوت یو غنټه وروسته بيدرکه شوه. نړیوالو جازونو هم د بيدرکه شوي هوائي جاز ملبي موندلو هڅې پیل کړې دي. د ملائيشيا د ترانسپورت مرستيال وزیر پام کوي توي وایي چې د جاز ملبان نه د موندل شوي خو د لټون عملیات روان دي. سپینمانه وایي ولسمشر باراک اوباما په یوکرين کې پروان بحران د برتانیا له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د فرانس له ولسمشر فرانسوا اولند او د ایتلی له وزیر اعظم ماتیو رینزی سره ټلیفوني خبرې وکړې. د سپینمانه ویان جو شرنس په یو اعلامیه کې ویل چې اوباما د یوکرين پر حالاتو د لیتوینیا، لیتویا او استونیا ولسمشرانو سره هم ټلیفوني خبرې کړې. د دغو ټلیفوني خبرو تفصیلات په اړه سندي ویل شوي. خو د فرانس ولسمشر په یو اعلامیه کې ویل چې اوباما او اولند خبرداري ورکړ کچري روس د یوکرين د بحران د کرارولو لپاره سو کې ناکام شي په وړاندې به نوي اقدامات وشي. د یورپینن د بهرنیو چارو مشر کیټرین اشټن د ایران پلان جمینټ په پروګرام د خبرو لپاره تهران ته ورسیده. میرمن اشټن به نن او سبا د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف تر څنګ له نورو لوړ پوړو ایراني چارواکو سره وګوري. هغه خاید ایران له ولسمشر سره هم خبرې وکړي. اشټن د نړۍ د لوی شپږو قدرتونو مشري کوي. په دغو قدرتونو کې امریکا، برتانیا، فرانس، روس، چین او جرمني شامل دي. ایران د نومبر په 23 له شپږو قدرتونو سره په یو لومړنۍ موافقه سلا شو چې له مخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي چې په بدل دغه هیواد بندیزونه کمیږي. د اټومي پروګرام په اړه حتمي پریکړه تر رسیدو لپاره خبرې لا هم روانې دي. او وروستی خبر دا د عراق وزیر اعظم نور الملکی په قطر او سعودي عرب تور پورې کړ چې د سخت دریځو د ملاتړ په وسیله عراق بې ثباته کوي. ملکی چې شیعه مذهبه دی وویل د دغو دوه هیوادونو په دې کار سره د عراق پر ضد جګړه اعلان کړې ده. د مشال د خبرونو پای
خبرونه بل مشال دی ورته چې مجید بابر وړاندې کول په دې غړي کې ووري. د پاکستان د پوز مشر او د خزانه وفاقي وزیر ترمنځ په دفاعي بجټ خبرې شوې.
تاسو زموږ سالانه بجټ ته وګورئ نو په هغه کې دوه مدې داسې دي چې هغه کې اویاو نه راتیا فیصد پورې پیسې دي. یو دی د ملک په دفاع باندې.
د غیر دولتي ادارې یو کارکونکي وایي باید چې حکومت له پوځي عملیاتو شروع کولو وړاندې د کډوالو لپاره پوره انتظامات وکړي.
ان داس نه چې بس اچانک حکومت فیصلو کې بس اپریشن پکار دے اوس تیاری نه کړو اور اپریشن شروع شي کو اپریشن شروع کوي غیر پاره مخ کې پکار دے چې اول خلکو له کیمپونه جوړ کی خلکو د اول د خوراک بندوبست کی خلکو د ترانسپورت مهیا کی.
د افغانستان د مرستیال ولسمشر محمد قاسم فهیم مړینا بعد د افغانستان پراتونکو انتخاباتو څه تاثیر ولري؟
طبی خبره ده چې د مارشال محمد قاسم فهیم مړینا د انتخاباتو په بهیر باندې اغیز کوي.
او په پیښور کې بعد یو ادبي غونډه حال هم درکوه.
خوب چلند شي مان نه بېری خوب چوغت شي بدیږي او نور د کهف یاران خدي اوس کې نه بدلېږي.
د چا د پاره چې پدارو ختم حغیر بار ته په خندا کې ویل په یو اندو بټخه لن رواني ری.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو لمشاله دې سره اوسه. او سم د خبرونه لومړی رپورت زو اسلام آباد ته د پاکستان د خزانه وفاقي وزارت لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې د پاکستان د پوز مشر جنرال اهل شریف په 13 ورځو د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار سره ملاقات کړي چې پکې د خزانه وزیر د پوز مشر ته تسلی ورکړي چې د سکیورټي موجوده صورتحال پر وړاندې به د پوز دفاعي ضرورت پوره کول شي. کارپوهان دي ته په څه نظر ګوري ګورو د احمد الله دا رپورت.
د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار سره ملاقات کړې ده چې پکې د مالی کال 2014-15 لپاره د پاکستان فوز په بجټ خبرې اترې شوې دي. د خزانه وزارت لخوا جاری شوی بیان تر مخه د خزانه وزیر اسحاق ډار د فوز مشر راحیل شریف ته تسلی ورکړه چې د ملکی سکیورټي موجوده صورتحال پر وړاندې کې به د فوز دفاعي ضرورت پوره کولای شي او د ملک دفاع د ټولو نه مهمه ده. په دې به هیڅ قسمه سمجوتا نه کوي. پاکستانی مطبوعات د فوزي سرچینو په حواله لیکي چې پاکستانی فوج دراتلن کی مالی کال دوران د دفاعی ساز و سامان اخستو اراده لري او د لپاره موجوده بجټ کم دی نو باید چې دفاعی بجټ کی 15 نه تر 40% اضافه وشي. مشال ریډیو چې کله دفاعی بجټ کی اضافه په حق لا د خزانه وزارت سره تماس ونیولو نو د وزارت یو چارواکی ویل چې د دوانو مشرانو ترمنځ 13 ورځ ملاقات شوه دی چې پکې د دفاعی بجټ په حق لا هم خبرې اترې شوې دي. خو په بجټ کې به څومره اضافه کول شي په دې حق لا څه نشي ویلی. په دفاعی بجټ کې د ممکنه اضافه په حق لا د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي سیاسی چارو کارپو قریش خٹک پا دے حق لوائی
ہر ملک فوج پاغا تناسب سر ساتھی پا کم تناسب سر چلا گیا مدنی تاسو زمونگا سالانہ بجٹ تو گو رہینو پا حقے کی دو مد داسی دی چلا گیا کی او یاو نراتیو فیصد پور پیسی دی یاو دی کرزو پا واپسے کی او دویم دی دا ملک پا دفاع باننے زدہ گنم چی دا ملک واکمنو دا پا دے باننے خور و فکر پکار دی چی نکم روایتی طریقے سر جنگون دی دا خو اس لگیا دی ختمی گی پاکستان فوج تا هم دا مارڈن وارفیر کم چی جنگی طریقی دی اغا خپل اول پکار دی پا زیر دی چی اغی سپایان او روایتی طریقو بانی جنگو نکی
یاد دیوی چی پروان کال کی شپک سوا ویش ارب روپی دا دفاع لپارا اخود شوی دی
دا مشال راڈیو دا گل دا ورزی 19 پروگرامونا
ستونزی او سرکار
پا پاو کم یو لس بجی
دا مشال مارکا
پیونی مبجا
د یارانو مشال
پ ات منټه د پاسا 2 بجی
زما کور زما کله
پ پاو کم سلور بجی
روختیا او درملنه
پ ات منټه د پاسا سلور بجی
اردن کو پاکستانی حکومت د طالبانو سره د روغې جوړې حلې ځلې کوي د دوه غړو ترمنځ د یوې میشتې پورې اوربان هم شوې دي خو کوړان دی خبرې ناکامه شوې نو آیا حکومت بلا کومه کړن لاره په مخ کې لري او کنه که جنگ پیل شونه د کډوالو لپاره کوم بندوبست شوی او کنه دا به ورو په دې رپورت کې
په ملک کې د ترهګرۍ واقعیات ختمولو او امن امان پر ځای کولو په لړ کې وسلوالو طالبانو او دولت ترمنځ خبرې اترې پیل شوې چې لا هم څه حتمی نتیجې ته نه دی رسیدلې د تیرې جمعې په ورځ پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف رویټر خبری اجانس ته ویلي وو که پاکستانی طالبان اوربند خلاف ورزی وکړي نو پر ضد به قبایلي سیمو کې په همدې مارچ میاشت کې پراخ عملیات پیل شي د پېښور پوهنتون انټرنیشنل ریلیشن څانګې پروفیسر ډاکټر اعجاز خان وایي د مذاکراتو ناکامۍ په صورت کې حکومت ته ضروری اقدامات پکار دي
دا خبرې ذهن کې نه ساتي آپریشن صرف فاټا پورې محدود وي او دا ګڼي چې بس دا ټول فاټا خلک دې پسې دي خلک د باول دي نو دینه به ډېر خطرناک نتایج هم راوتی شي یو خو به دا ټیروریزم به د ټول ملک کې ډېر زیات پھیلاو شي بل به دینه د پښتون نون پښتون ایشو هم جوړ شي دا تاسو عمل شروع کوي یو کمپریهنسیو پکار دی بل پکې خپل پردینه دی پکار کم ٹیررسٹ دی اگر ټول ٹارگیٹ دی بل ټول ملک کے پکار دی نیشر به بدل وی دی ټول خلاف عمل پکار دی
نو ما وڑے وای د عملیاتو په صورت کې بعد امن امان ډیر مسله وی چې زیات اثرات یې په خیبر پختونخوا او خواوشا باندې پرې وزي نو دولت لاړه هنګامي انتظامات پکار دي
ټول ملک خرابېږي پښتونخوا به زیات اصل وي چې جفت آی ډی پی سي زیات بدل جفت ورسره دي ته یو پکار دی دا صوبایي حکومت هم تیار وي او مرکز هم بل بدل دا چونکې ټینشن بدل دا زیات وي نو زیادې زموږ تعلیمي نظام کې به هم تکلیف راځي کورونا بندېدو خاطر کې دي شي نو اوور آل زموږ ژوند باندې به یو ډایرکټ اثر ورځي دي ته پکار دی حکومت تیار وي
نو یو غیر سرکاري تنظیم اعلی واکمنه ګلاله اسماعیل ایلوائی چې دغه شان صورتحال نه متاثر خلکو فوری مدد کول د حکومت ذمہ داری ده سو وړاندې نه منصوبه بندي پکار ده
خلکو ته اغزاونو غیر منفوس شي او خلک د الته ناراضي نو تیاری مخ کنه پکار ده ان دا سنه چې بس په اچانک حکومت فیصلو کې بس اپریشن پکار ده او څه تیاری نه کړو او اپریشن شروع شي کو اپریشن شروع کوي غیر پرو مخ کې پکار ده چې اول خلکو له کیمپونه جوړ کی خلکو ته اول د خوراک بندوبست کی خلکو د ترانسپورت مهیا کی ځکه چې خلک الته ناراضي نو خلکو ته بل مهلت پکارې چې خپل سامان راغونډ کی او محفوظ ترانسپورت ورته ورکړي
سړون کی وای په داسې حال کال کې چې ولس د غیر یقیني صورتحال سره مخ شوی، دولت ته پکار دی چې امن امان پر ځای کولو لپاره یو واضحه تګلاره جوړه کړي.
غیر دولتی ادارې د یوې کارکونکو خبر او د غرنګې د کارپو اجاز خټک خبرې چې باید حکومت د پوځي عملیاتو شروع کولو وړاندې د کډوالو لپاره څه قسمه مای چې دوی څه قسمه هلې ځلې وکړي. اوریدونکو، په پېښور کې د عوامي په پېښور کې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب محمد خان شرپاو سره زمونږ خبریال مرکه کړې ده. نو آفتاب محمد خان شرپاو ویلي دي چې لا تر دې دمه د وسلوالو سره د سولې خبرې اترې په واضح ډول د کامیابۍ پر لور نه دی روانې. او د غرنګ آفتاب احمد خان شرپاو دا هم ویل چې په پاکستان کې نوې وفاقي حکومت چې کومه نوې امنیتي پالیسي جوړه کړې ده، نو په هغه کې د قبایلي سیمو امنیت ته ځای نه دی ورکړل شوی. له نوموړي سره زمونږ خبریال خبرې کړي، نو راځه چې په ګډه ورته وکړو.
زما په خیال اوس پورې خو مونږ ته سخکاری نه امید لرو چې دا طریقه دی هغه چې مخکې شي. خو مونږ ته خو دا غیرته نه خولې حکومت چې دوی هغوی نه څه تپوس کړی چې دې کې دا سامرا دا سیز فایر دا سامرا ګوندونو چې هغوی هلته چې دي هغوی دا منی سامرا نه منی دا هغې په څه طریقه کېږي ډیمانډ څه دي دا ډیمانډ راشي نو هغې نه پس پته لګي چې دا شی مخکې بوتلی تللی شي او که نه. دا سیز فایر ایران ته واقعات خلاف ایکشن اخلو مونگ با داغے مزمت کو دا کم واقعات مزمت طالبانو انکار ضرور کړي دي خو مزمت نه دي کړي.
شرپاو خان قدم وای چې د فاټا د کمن نېشنل سکیورټي پالیسی اعلان شوې ده، نو پاغې کې وختیم تاسو ویل چې د فاټا پکې هیڅ ذکر نشته. دغه نېشنل سکیورټي پالیسی به څومره دغه شی ګټوره ثابت شي؟
خو فاټا خو پکې ډېر اهم کردار دی. داغې لپاره دوی نکټا کو قانون ماغه شوې ده، هغه ایکسټینډ شوی نه دی فاټا ته، او نه فاټا ته ایکسټینډ کې دي شي نه دا نور قوانین چې کوم دي خصوصی توجہ ورکڑے او التا چی حالات خشی نو دا نور ملک با حالات بہتر الزامات خو ٹول پاگی مانے راجی گوتے خو فاٹا تا نمل کی گی چی بھائی سوشی نوی دا فاٹا دا شوی دے او دا غیر دا بہتر ہے دا پارا ما دا غیر دا پارا اس نکی.
دا په پېښور کې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شرپاو چې زمونږ خبریال ورسره د ملک په حالاتو د غرنګې د حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې په خبرو خبرې اترې کړې وي. د سی این این پاڼې په یو مقاله کې راغلی دی د پاکستان لخوا په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو پر ضد د عملیاتو بکېدای شي د اسلام آباد او افغانستان ترمنځ په اړیکو ډېر لوی اثرات وي. مقاله کې راغلی کله راهیسی چې پاکستانی طالبانو له افغانستان او قبایلي سیمو په پاکستان حمله شروع کړي، اسلام آباد سره دا فکر زیات شوی چې کېدای شي پاکستانی طالبان له افغان طالبانو سره ملګري شي. تفصیل لږې دمې وروسته ورو د سی این این ویب پاڼې په یو مقاله کې راغلی دی د 2012 کال په لومړیو کې پاکستان په ډاګه د افغانستان په اړه د ستراتیژیکي بدلون اعلان وکړ او د خپلې خوښې د مفاهمت په یو پروسه کار پیل کړو. د دې ترڅنګ یې د افغانستان شمالي ټلوالې ته د رسایي لپاره په فعال توګه هم هلې ځلې شروع کړې. پاکستان دا تګلاره وروسته له هغې خپل کړه کله چې دوی پر دې پوه شو چې یوازې د طالبانو ملاتړ سره ښکاري نه چې افغانستان د دوی د اثر لاندې راشي، ځکه چې طالبان اوس د دې جوګه نه دي چې د کابل کنټرول په خپلو لاسو کې واخلي. پر دې سربېره د پاکستان په پالیسۍ کې بدلون د دې خبرې عکاسي کوي چې اسلام آباد نور په طالبانو اعتبار نه کوي چې د دوی لپاره به پراکسي جګړه وکړي. اوس ښکاري داسې چې پاکستان غواړي د افغانستان په مشرقي او جنوبي برخو کې خپل اثر قائم کړي او دارنګ له دې سره به په کابل کې یو ګډ قومي حکومت په وجود کې راشي، کوم چې به دومره مضبوط نه وي چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې مخه ونیسي. د پاکستاني چارواکو کارپوهانو په اند د پاکستان د بهرنیو چارو په پالیسۍ کې د بدلون یوه وجه په هیواد دننه امنیتی اندیښنې هم دي چې تر ټولو لوی خطر د تحریک طالبان پاکستان وسله والو ډله ده. لکه رهیسی چې پاکستانی طالبانو له افغانستان او قبایلی سیمو په پاکستان حمله شروع کړي، اسلام آباد سره دا فکر زیات شوی چې کېدای شي پاکستانی طالبان له افغان طالبانو سره ملګری شي. بلخوا کچېری افغان طالبان د پاکستان په وینا د سولې خبرو ته کینی او بیا هم په کابل د کنټرول په ترلاسه کولو کې ناکامه کیږي، نو کېدای شي چې له پاکستانی طالبانو سره ملګری شي او دارنګ د قوم پرستۍ پر اساس په وړه پیمانه د پښتونستان د جوړولو لپاره هڅې شروع کړي. له دې ګام سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ډېری خرابېدای شي. په مقاله کې راغلی دی، خبره دا ده چې پاکستان د افغانستان له همکارۍ پرته تحریکي طالبان پاکستان نشي ختمولی، ځکه چې طالبان په افغانستان کې پناه اخیستی شي. بلخوا افغانستان تر هغو د پاکستان مرسته نشي کولی تر څو چې اسلام آباد کابل ته دا باور نه ورکړي چې دوی به په افغانستان کې ګوتې نه وهي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اوریدو په خبر ته د پېښور په 95 یونین کونسلو کې نن د پولیو او نورو ناروغیو زده ماشومان ته د څاسکو ورکولو لړۍ په شپږم هفته هم روانه ده، خو د خراب امنیت لوجه د خار دو یونین کونسلو کې لا هم تر دې دمه دغه د صحت کمپین نه ده شروع کړل شوی. تفصیل د مشال دو خبر یال درکوي.
دا خیبر پختونخوا د صحت صوبای وزیر شوکت یوسفزئی نن په پیښور کینټ اسپیټال کې د صحت کا انصاف کمپاین د پرانست ورستو مشال لیړو ته ول چې نن په پیښور کې 95 یونین کونسلو کې خوشا وله کوم ماجمانو ته د غساس کی ورکړ کیږي او د لړ کې شپږ زره پولیس اهلکار په ځای کړی شوی دی او سلور زره پورې د پولیو ټیمونه به په دې کې برخه اخلي. ولې د خراب امنیت لوجې د پیښور دو یونین کونسل چې بډا بیره، بډا شیخان او د غرنګ یوسف سیمې دي د خیبر ایجنسی سره تړلې دي. د یو خاص کمپاین دلاندې با دغه ماشومان ته بیا اساس کی ورکړ کیږي.
کوم د ماشو خیل او دغه لاکی دی دغه د باډه سره نږدې دی دغه مونږ دا غنو چې مونږ کله چې دا 95 نن کونسل مونږ سره تورسو نو هغه نه پس هغه د لپاره به سپیشل پروګرام مونږ کوو. سپیشل پروګرام په تحت باندې با مونږ ټارګټ کوو ان شاء الله تعالی.
د پیښور اوسیدونکو حنیف چې زوی د پولیو ساس کو ورکول لراوسته وو وای چې دوی بغیر د سویارې خپل ماشومان ته دغه ساس کی ورکوي.
د کټه خو مطلب دا دی ضروري شی دی کنه د ماشوم ژوندۍ او مو سوال دی موږ هم نه پوهېدو. اول تمام یو داسې دغه شوی دی پښتون پاتې غریب بیا مړ شو او دا موږ هغه نصیحت راغلی چې دا ډېر ضروري شی دی او دا خامخا بکار دی.
بلخوا د پولیو د مخنیوي ادارې صوبایي مشر ډاکټر جانباز مشال لیړو ته وویل کچره پېښور کې پولیو باندې قابو وموندل شو نه نه یوازې پاکستان بلکې ټوله دنیا به د پولیو نه محفوظ شي.
پېښور کې ډېر داسې وجوهات و چې داسې کمپین ضرورت و چې دلته زمونږ په ګنده اوبو کې د پولیو د وایرس موجودګي هم ډېره زیاته ده او دې دپاره خور د پاره د خصوصي منصوبه بندي وشو چېر مونږ دلته د پولیو کم وایرس ته دغه موجودګي ختم کوو. کله دا کنټرول شي نو نه صرف په پاکستان کې بلکې دنیا به د پولیو نه محفوظ شي.
یادونه ول دا چې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د سرکاري شمیرې تر مخه روان کال په پاکستان کې د پولیو ویش کې سونه مخه تراغلی چې په ګډه خیبر پښتونخوا او سلویش په قبایلی سیمو کې دي چې په کده زیاتره ماشومان او تعلق د شمالي وزیرستان سره دي.
په پېښور کې تاسو وردل چې له څو اونیو راهیسې د بیماریو ضد کمپین د صحت کمپین روان دی. نو زو سوات ته په سوات کې د لیډی هیلت ورکرز اسوسییشن یا د ښځو د صحت یا د صحت خزینه کارکوونکو اسوسییشن مشر ناهید بهادر وای تیرو څلورو میاشتو راهیسې دوی ته حکومت تنخواګانې نه دي ورکړي چې لوجې دوی به د رواني میاشتې په 15 نیټه احتجاج شروع کوي او دغه رنګ خپل ټول کارونه به بندوي. تفصیل د مشالې دوه خبر یادر کوي.
سوات لیډی هیلت ورکر اسوسییشن یعنی خزینه کاروندانو تنظیم مشر ناهید بهادر مشال لیډی ته وویل چې زله سوات کې د دوی 1200 خزینه کاروندانې د 1300 میاشتو راسي د تنخواګانو نه اغستو لوجې د سخت ستونزو سره مخامخ دي. د دې وجې دوی د مارچ 15 نیټه څخه د هر قسمه سوکې نه کولو په ګډه فیصله کړې ده.
کابل
کانجو ڈیری او خزینہ طبی کارکن علیہ وہاب وئی تنخواہگانو نہ ملاویدو او بیا په مقرر نیټه نشوالی لوجی د دوی ژوند ډیر په مشکله شوی دی.
دکانداران نه لږ قرض نه راکوي، میاشت دوه ورځې سره قرض دار وکی، سکولونو فیسونه د ورو راځي، لکه شانتي اکثر راته و ماشومان د سکول نه خارج پکې هم کی او تاسو فیسونه نه دراوړي. یو دار چې د کرایي کور نه کرایي نه ورکو نو ایشا به کړه و درکوي وای وبا شي وای هاي دا اوس دا پور یو مهم دی، نو د چا په شانتي د مرخ سره دغه دی ګروبي کولی دي.
په سوات کې د خزینه طبي کارمندانو کوارډینیټر ډاکټر محمد نیم خان په دغه اړه وایي
که د ډینګ په حواله شي، کاغه د پولیو په حواله شي، کاغه د فیملی پلاننګ په حواله شي، کاغه مطلب د نیوټریشن په حواله شي، نو د ایل ایچ ڈبلیو په دې کې ډېر یو مرکزي کردار دی. خو بدقسمتی دا راځي چې زمونږ د دې مرکزي کردار دا خلک همیشه زمونږ د ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي، او زبم د خپل طرفه حکومت ته دا یو ریکوست کوم چې را د دې کسانو د تنخواګانو د پټیم باندې ملو شي.
د سواد صحت محکمې چارواکي وایي چې د صحت د کاروندانو لپاره د تنخواګانو او نورو مسلو حل کولو په اړه د مرکزی حکومت څخه رابطه کوي او بیا بیا ورته د غستونزې وړاندې کوي. دوی تمه لري چې د غستونزې به زر تر زر حل کړي شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس.
اور دن کو لکت سنگت چیتا سے خبرونو کے ہم ورزل چیتا افغانستان مرستیال ولس مشر محمد قسیم فہیم وفات شوے دے. دا چیتا محمد قسیم فہیم مڑی نباد افغانستان پا اوسنی و شرائطو او راتلون کو انتخاباتو چی تاثیر ولری او دا اساسی قانون لمخی با پا جمہوری ریاست کی دا حاغ تشا څنګ ډکی گی. دا پختنی زمانگ همکار احمد زبیر جمن دا سیاسی و حقوقی چارو لیوا کارپوها اجمل هوډمن سره په دې مرکه کې مطرح کړی دي.
د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن لکه چې په جریان کې یاستې د ولسمشر لومړی مرستیال محمد قاسم فهیم وفات شو، په اوسنیو شرایطو کې د هغه مړینه څه تاثیرات لرلی شي؟
په دې کې شک نشته چې مارشال محمد قاسم فهیم په افغانستان کې په دغه تیرو څو کلو کې چې کوم حکومتی ساختار یا دغه سیاسي جوړښت خو د افغانستان په کې دی، هم په افغانستان کې د قدرت د اړخ استازولي کوله او په نظام کې د بیلابیلو ډلو د موجودیت د تعادل ساتلو په برخه کې یو نقش درلوده. داسې اوس د اوسني حکومت ډیر وخت نه دی پاتې، بنان د مړینه په سیاسي لحاظ باندې کېدای شي چې ډېر اغېز ونه کړه د واک په اوسني جوړښت باندې، ځکه هسې هم د حکومت وخت پای ته رسېدلی ده او موږ د انتخاباتو په درشل کې یو.
هوډمن صاحب، اوس چې تاسو وویلې چې لږ وخت د حکومت پاتې ده، په دې لږه موده کې قانون څه وایي چې د ده د پوست به څنګه ډکېږي او که همداسې خالي به پاتې کېږي؟
اوس موده لږه پاتې ده، تر څو چې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلانېږي بیا هم څو میاشتې موږ ته مخکې لرو. دلته د افغانستان اساسي قانون داسې وړاندوینه کوي چې که چیرې د جمهوري ریاست یو مرستیال استعفا وکړي او یا وفات شي، بیا به جمهور رئیس یو تن ولسی جرګې ته پیشنهادوي او د ولسی جرګې د تایید رایې چې وخت له هغه به د جمهور رئیس مرستیال په توګه کار کوي د پاتې دورې لپاره.
او هوډمن صاحب، تاسو وویل چې دای د یو سیاسي اړخ استازیتوب کوي او په دې انتخاباتو کې هم د یو مشخص کاندید عبدالله پلوی کوله، نو څه فکر کوئ چې د دې مړینه به راتلونکو انتخاباتو تاثیر ولري؟ څه ډول تاثیر لرلای شي؟
زه فکر کوم چې په روانو انتخاباتو باندې تر کومه ځایه پورې محسوس کېدله اوسنی حکومتي سیاسي چارواکي چې دوی خپل اغېز په انتخاباتو باندې لري، د کمپاینونو په جریان کې او د انتخاباتو په نتایجو باندې دوی خپل اغېز و. طبیعي خبره ده چې د مارشال محمد قاسم فهیم مړینه به د انتخاباتو په بهیر باندې اغېز کوي، یعنی لیوی خوانه به حقا کاندید چه ممکن مارشال سیب دیگه ننگه کولا دای حقا کاندید دیده لملاتل نه ببرخیسه او لبل ارخ نه که دیشی چه دی مارشال سیب سیاسی ملگری دیده دی مرینه نه او حکومی غونده چه پده مساله که جوریگی دیگه غونده نه او دمه غستیج نه به دوی پخبول کمپاینی نو کم دیر استفاده وکی
تاسی د کارپو اجمل هوډمن خبرې واوریدلې چې دی ویل د افغانستان د مرستیال ولسمشر محمد قاسم فهیم مړینه به که څه هم د په خبره په موجوده حالاتو څه اغیز ونه لري ځکه چې د حکومت په خدمتو کې لږه موده پاتې ده خو د په خبره راتلونکو انتخاباتو باندې به تاثیر ولري وخت شوه د 15 بجې نو راځي چې له مجید بابا د خبرو لنډیز اورو
د پاکستانی پوز د مشر او د خزانه د وفاقي وزیر پرون د هواد دفاعي بجټ په اړه ملاقات کړی د سرکاري ریډیو تر مخه د پوز مشر جنرال راحیل شریف او د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د 2014 او 15 مالي کال لپاره د دفاعي بجټ په اړه خبرې وکړې د افغانستان مرستیال ولسمشر محمد قاسم فهیم نن د شپږ 15 کالو په عمر کې د ورپېښه ناروغۍ له امله وفات شو د افغان ولسمشر حامد کردی ویانې ملفیدین الموبایل چې قاسم فهیم نن سهار وفات شو زیاته کړه چې دا د مړینې له وجې د خفګان په توګه په ټول هیواد کې د درې ورځو ماتم وي د خیبر پښتونخوا د صحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي چې نن به د صحت کا انصاف کمپاین په لړ کې د پېښور د 95 یونین کونسل سره تعلق لرونکو ولکو ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکول کېږي په پېښور کې د دغې کمپاین د پرانستنې پس شالی له سره په خبرو کې شوکت یوسفزی یاته کړه چې د امنیت د ستوندو له وجې به د ماشوخېلو بډبیر یونین کونسلو کې دا کمپاین نه ترسره کیږي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سند صوبې په تربارکر سیمه کې د وچکالۍ نه د خپل شو سیمو لپاره د امدادي سامانونو لیږل حکم ورکړی دی په سوات کې د صحت د محکمې د خزینه کارکوونکو تنظیم لیډی هیلت ورکرز اسوسیشن دړکه ورکړي کچري تنخواګانې ورته میلاو نه شنو په احتجاج بل اسپوري کې د ویتنام بهري او هوایي جازونو د ملایشیا بې درکه شوي مسافرو جاس په لټه کې دي او د تیلو دوه غټې ټینکۍ په نښه کړي دي سپینه مانې وایي ولسمشر باراک اوباما په یوکرین کې پروان بحران د برتانیې له وزیر اعظم ډیوډ کمرون د فرانس له ولسمشر فرانس اولین او د ایټلی له وزیر اعظم ماتیو رینزی سره ټلیفون خبرې وکړې د یورپی یونین د بهرنیو چارو مشر کاتری ناشن د ایران په لاجه ملیټمی پروګرام د خبرو لپاره تهران ته ورسېد
اردن کو خبرونه بل مشال دی وردل چې مجید بابر وړاندې کول په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو د ادبي غونډه چې په پیښور کې تر سره شوې په غاړه هم ریپورت لرو د غرنګ نور هم ستاسو لپاره ریپورتونه لرو خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو رسپانډ په خپل ادارو کې څرګې ستې دی ریپورت وکړي
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل اداري د طالبانو او حکومت ترمنځ په مذاکراتي عمل او دغه عمل کې د پوس په شمولیت لیکلي دي د لړکي مشرق رسپانو خپل اداري کې وایي چې د کور کمانډرانو غونډه کې پریکړه شوې ده چې د طالبانو سره مذاکراتو ډلې کې به د پوس خلک نه شاملوي البته کولی شي چې د استخباراتي ادارې نمائنده دې کې شامل کړي او د دې ترڅنګ کس کیسه معلومات پکار وي نو پوس د هغې ورکولو ته تیار دي اداري وایي چې مذاکراتي عمل کې د پوزي افسرانو نه شاملول ښه خبره ده ځکه چې مخالفت لهم په سینټ او قومي اسمبلی کې په حکومت دباو اچوي چې پوز دې د دې عمل نه لري او ساتري شي او دا ځکه کغه مذاکرات ناکام شو نو ټول ځمواري به بیا په پوز اچول کیږي اداري مخکې د حکومتي کمیټې د مشر عرفان صدیقي په حواله لیکي چې رابطه کمیټو خپل کار ډیر په خطرې کا سر تر سوال دي او اوس باید چې حکومت او طالبان براه راست خبري وکړي ځکه چې اوس مذاکرات په ختمي مرحله کې داخل شوې دي او د حکومت له خوا نوې جوړیدونکې کمیټې به د فیصلې کولو پوره پوره واک اختیار لري همدارس جنگ ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د طالبانو سره مذاکراتي عمل او د دې د پاره جوړیدونکې کمیټې لړکی یو کشمکش پیدا کړی شوې ده بعضې ډلې د کمیټې کې د پوز نماینده په ګډون اعتراض کوي بل طرف ته د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې طالبانو د جنگمندې د اعلان خلاف ورزي وکړه نو اپریشن شروع کولو کې به د یوې میاشتنه زیات وخت نه لګي بل طرف ته چودري نثار علي خان وایي ډېر ضربه حکومتي کمیټې اعلان کړی شي او یو اونۍ کې به مذاکرات شروع شي اداري مخکلي کې چې د هر چا خبره په خپل ځای خو تر ټولو لوی خبره د وزیر اعظم هغه عزم دی چې وایي د بل کوم لار خپلول نو وړاندې با د مذاکرات په ذریعہ د امن راوستو کوشش کولی شي او بلدا چې وزیر اعظم ته په ټولګوندي زغونډه کې د امن د پاره هر اقدام پورته کولو منډیټ ورکړل شوی او نو باید چې هغه خپل اختیارات په کار راولي. اداریا اخره کې د پوز د شمولیت په حق لیکي پوز وړاندې هم د حکومتي فیصله تابع او اوس به هم د حکومت حکم مني او لکه څنګه چې د اف سی د ځوانانو وجنې رستو پوز کاروایی کړی ده د غرنګ براتونکو کې هم د خپل ځانه سنه کوي بلکې د حکومت د اعلان تابع بوي. نو باید چې د پوز د شمولیت کشمکش ختم کړي شي او یو واضح پالیسی اعلان کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي د پاکستاني ولس او حکومت په غوښتنو کې فاصله مخ په زیاتېدو ده. لوسلوالو سره خبرې ابس کار دی که یو خوا حکومت چې په ویره کې دی هڅه کوي چې لوسلوالو سره د سولې خبرې وکړي نو بل خوا بیا تحریک طالبان پاکستان پرله پسې بېګنا ولس وژني. وسلوال په سینماګانو کې د فلم کتونکو څخه واخله د پوستر ځوانانو پورې په هر چا بریدونه کوي او د حکومت لخوا د سولې مذاکراتي کمیټې بیا له بوزلې څخه دوه مخیزه بیانونه ورکوي. اداریه کې راغلی دی کله چې طالبانو درویشت ملیشا سرتیری وجل له هغې وروستو حکومت د طالبانو پر ضد لږ د طاقت استعمال وکړو او چڼیز عملیات یې ترسره کړل نو طالبانو د موقتی جنگ بندۍ اعلان وکړو او اوس په ځان غره حکومتي ډله چمتو ده چې د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. په عین حال کې پاکستانی ولس په دې لټه کې دی چې کله به د امنیتي مسلې په اړه د دوی خبره واورېدل شي ځکه چې د دوی مستقبل له دې سره تړل شوی دی. په مقاله کې راغلي باید چې د حکومت بیان مضبوط وي او له طالبانو سره د کمزوري پوزیشن څخه خبرې ونه کړي. ولس چې د جمهوري نظام برخه ده که د سولې د خبرو او د طالبانو د نظریې پر ضد راپورته کیږي نو باید چې بیا حکومت له طالبانو سره د سولې خبرو شروع کولو وړاندې د ولس د جذباتو خیال وساتي. بلخ واشنگټن پوسټ ورسپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې انتخاباتو ته څو اونۍ وخت پاتې دي افغان او امریکایي سرتیری په وروسته پاتو نه آرامه سیمو کې ولس دې ته هڅوي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. دا انتخابات د کمزوري او جنګ ځپلي افغان قام لپاره د یو ښه ژوند آغاز کېدای شي او دارنګ دا بر دې هیواد په تاریخ کې لومړی ځل وي چې په پور امن توګه به په کې سیاسي انتقال ترسره شي. خو که د اپریل په 15مه طالبانو افغانان له وټونو اچولو څخه منع کړل نو ممکنه ده چې په دې هیواد کې بیا ناکراری رامنځته شي. په افغانستان کې د امریکایي پوځو لیفټیننټ کرنل اریک لوفز وایي په ناامنه او وروسته پاتو سیمو کې وټونو اچولو ته د خلکو د هڅولو کمپاین د دوی اخیری د خطرو ډک میشن دی. په مقاله کې راغلی دی امریکایي او افغان سرتیری هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات د امن فضا کې ترسره شي. افغان او امریکایي سرتیری وایي چې دوی به د افغانستان انتخابات ناکامه کېدو ته پرېنږدي خو په داسې حال کې چې دا سرتیری به هغو سیمو ته ځي چېرته چې د طالبانو کنټرول دی ځایي خلک له وټونو اچولو څخه ویریږي. طالبانو د انتخاباتو پر ضد جګړه شروع کړي او وسلوال یې چې عموما په ژمي کې په پاکستان کې دمه کوي سږ کال یې بریدونو ته دوام ورکړی چې دا رنګ روان انتخاباتي عمل ته زیان ورسوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر
سي. او اوس هم یو نړیوال رپورت لرو. روس او یوکرین پرون په کریمیا کې تر بحران او وروسته د لومړي ځل لپاره ډیپلوماټیکي اړیکې ونیولې. په عین حال کې لویدیځ خبرداري ورکړې چې د ماسکو په وړاندې ښایي نامشخص اقدامات وکړي. د امریکا ولسمشر د نړۍ له ځنو مشرانو سره د یوکرین پر بحران خبرې کړي. تفصیل سلیم احمد صالح درکوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ګریګوري کاراسین په مسکو کې د یوکرین له سفیر ولادیمیر یلیچکو سره وکتل. دغه وزارت وایي دواړو ډیپلوماټانو په دوستانه فضا کې د روسیې او اوکراین پر اړیکو خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه فرانسوي سیال فرانسوا اولاند پرون خبرداری ورکړ که چیرې روسیا د اوکراین د بحران د حل لپاره په هڅو کې ناکامه سي په وړاندې به یې نوي اقدامات وسي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل امریکایي سیال جان کیری سره د اوکراین پر حالاتو ټلیفوني خبرې وکړې. په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل په دغو ټلیفوني خبرو کې چې د جان کیری په نوښت ترسره شوي دواړو مشرانو ژمنه وکړه چې د اوکراین د بحران د پای ته رسیدو لپاره به په خپلو کې د اړیکو پیاوړتیا ته ادامه ورکوي. بل لوري ته د اروپایي ټولنې مشر خوزا مانویل باروسو ژمنه وکړه چې له اوکراین سره به ژر تر ژره د یو ځای کېدو د تړون سیاسي فصلونه لاسلیک کړي. د چې د اتن او اروپایي ټولنې د بحران په اړه یوې سرمشریزې ته خبرې کولې. له اروپایي ټولنې سره د اوکراین پر یو ځای کېدو ټینګار وکړ. مخکې هم د اروپا د ارزښتونو لپاره تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. دوی په اوکراین کې دغه ارزښتونه غواړي. فکر کوم له دې هېواد سره د پیوستون یوه دنده لرو. کار کوو چې تر خپله وسه دوی ځانونو ته رانږدې کړو. په پام کې لرو د اوکراین د یو ځای کېدو د تړون فصلونه چې د اوکراین د صدراعظم لخوا یې غوښتنه شوې لاسلیک کړو. دغه تړون دا معنی لري چې اوکراین له اروپایي ټولنې سره پر خپل یو ځای کېدو د تایید ټاپه لګوي. هڅه کوو دا کار په سوله ییز ډول ترسره کړو. د اوکراین پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د تیر کال په نومبر میاشت کې له اروپایي ټولنې سره د پیوستون تړون لاسلیک نه کړ چې دغه کار د اعتراضونو او مظاهرو سبب شو. د دوه مظاهرو له کبله د یانوکوویچ په رهبرۍ رژیم ړنګ شو او روسیې د اوکراین کریمیا سیمه په خپل ولکه کې راوسته.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کوزو افغانستان ته په خوست کې د لزګونو زر خلکو په ګډون د ولسمشری نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزی په ملاتړ غونډه وشوه. په یاد غونډه کې چې د خوست په ملي لوبغالي کې جوړ شوی و، په خپل اشرف غنی احمدزی د خوست اوسیدونکو سره د یو شمېر اساسي پروژو د پلي کېدو ژمنه وکړه. پړې تفصیل نجیب الله لوخیل درکوي.
ولسمشر زو ټول ټاکنو ته نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزی هغه لوی غونډې ته چې د شنبه په ورځ د خوست په ملي لوبغالي کې د دې په پلوي جوړ شوی او په خپلو خبرو کې ویل چې د خوستوالو پراخ ملاتړ دوی ارګ ته ورلاند کړل او دوی به د برابرۍ توپ سره جوړ په افغانستان کې د پراخ مثبت پرمختګونو لپاره کار وکړي. په نوموړي پراخ غونډه کې چې د خوست د مرکز او ولسوالیو په لسګونو زر اوسیدونکو برخه اخیستې وه، ګډونوالو اشرف غنی احمدزی او ملګری پلاوی د افغانستان په ملي بیرغونو د ډاکټر اشرف غنی د انځورونو په خورولو چکچکو ګرم ولولو او د ورزشکارانو لخوا د یو رسمي گزارش په تر سره کولو بدرګه کړل.
لوبغالي ورزشکاران په منظمو قطارونو او قدمونو روان دي.
ولسی جرګه کې د دفاعي کمیسیون رئیس په خوست کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ټاکنیز کمپاین مشر همایون همایون د خوستوالو په استازیتوب په لوی ډیزو خبرو کې د جمهوریت ریاست نومان اشرف غنی ته ویل چې خوستوال به تر بریالي توبه کلک ملاتړ وکړي.
ډاکټر صاحب اشرف غنی د ریاست جمهوریت نومان هغه څوک دی چې پر اختیار سره په افغانستان کې ډیر خدمت کړی دی او په دنیا کې دویم مفکر ګڼل شوی دی. زه غواړم چې د خوست د خلکو په استازیتوب ډاکټر صاحب ته دا اطمینان ورکم چې ډاکټر صاحب د خوست ولایت هغه خلک دي چې لکه د اصل او مچۍ په پاک شي باندې راجمیږي. د افتخار ځای ده چې تاسو ته د خوست دومره خلک راغلي دي او په تاسو باور کړی دی.
د ولسمشر نومان ډاکټر اشرف غنی احمدزی د خوست اوسیدونکو پراخ راټولېدنې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې د بریالیتوب په صورت کې د هغه بنسټیزو پروژو د پلي کېدنې ژمنه ورکړه چې د یادې سیمې خلکو تل په تېرې ولسیزه کې غوښتي او تر اوسه نه دی عملي شوي.
نه کاله مخکې ما د غلام خان بندر افتتاح کړ، خوست لا ترانزیتي ولایت نه ده سوای، په اساسي توګه به خوست ترانزیتي ولایت شو. د غلام خان نه تر ګردیز د قیر سرک مسؤلیت به په مایي. خوست خوستوالو جوړ کړی، خوست په لالو پیسو جوړ سوی، خوست د خوستوالو د برکت نه په دوبی او په اماراتو په عربستان کې جوړ سوی. دلته آرام پیسې نسته، نو ځکه د خوست هوایي اډه به موږ تکمیلوو چې له اماراتو نه دلته پرواز وسي.
د یادونې وړ ده په افغانستان کې راتلونکو ولسمشریزو ټول ټاکنو ته یوولس تنو ځانونه نوموري چې ټاکل شوي یا د ټاکنې به د راتلونکي لمریز کال د حمل په شپاړسمه نېټه ترسره شي.
تاسې د ولسمشری لپاره کاندید ډاکټر اشرف غنی خبرې واورېدلې. یو بل رپورټ هم په دې موضوع کې لرو. د افغانستان ولسمشری ته کاندید محمد شفیق ګلاغا شیرزی د شنبه په ورځ جلال آباد ته راغلی و. د خپل انتخاباتي کمپین په سلسله کې یې د ختیځو ولایتونو ولسونو ته خپل پلانونه وړاندې کړل. نور حال د جلال آباد نه د مشالډو خبريال باز محمد عبد راکوي.
د افغانستان ولسمشری ته کاندید محمد شفیق ګلاغا شیرزی د خپل انتخاباتي مبارزې په خاطر جلال آباد ته راغلی و چې چې د یوې غونډې په ترڅ کې یې د ختیځو ولایتونو له خلکو څخه د رایو غوښتنه وکړه. د افغانستان د ولسی جرګې غړی او په ختیځو ولایتونو کې د ګل آغا شیرزي د کمپاین مسؤل پریدون ممن چې یاد غونډه یې په هڅو رابلل شوې وه په خپلو خبرو کې له ولسونو وغوښتل چې خپلې رایې د ګل آغا شیرزي په حق کې استعمال کړي.
مونږ بیا دا امیدواري پیدا شوه چې زموږ ولسونه او خلک ولسواکي غواړي، د افغانستان ترقي او آبادي غواړي، او د خپل سرنوشت ټاکلو لپاره او د خپل مشر د ټاکلو لپاره قربانی.
د محمد شفیق ګل آغا شیرزي د کمپاین عمومي مسؤل سید اسحاق ګیلانی په خپلو خبرو کې په ولس غږ وکړ.
موږ به د هغه چا پسې درېږو چې هغه په افغانستان کې جهاد کړی وي، هغه شهیدان ورکړی وي. ګل آغا شیرزي دیرش کسه خپل د کورنۍ د مور او پلار په شمول شهیدان ورکړي. زبا خواهش د شیرزي صاحب نه داده چې په طالبان ورونو باندې غږ وکړي چې د دې انتخاباتو پلوي وکړي تر څو د افغانستان خلک په آرام فضا کې انتخاباتو کې اشتراک وکړي.
ولسمشر ته کاندید محمد شفیق ګل آغا شیرزي په خپلو خبرو کې وویل،
کسول نوي امنیت نوي په افغانستان کې مرشوف مداري نوي قانون بنوي فساد بنوي ورک تعلیم بنوي چای بنوي چې زموږ د افغانستان د مسلمان ولس څخه یو داسې جرګه جوړوم چې هغه به د افغانستان دولت ته او هغه خوا به د طالبان زور څخه مرور وړونه هغو ته به د قبر وړ وي دا جرګه
یاد دیوی چې د افغانستان د ولسمشرې د رسمي کمپاین له پیلېدو راهیسې ګل آغا شیرزي دریم کاندید دی چې د خپلې انتخاباتي مبارزې په سلسله کې ننګرهار ته راغلی و. تر دې وړاندې ډاکټر زلمی رسول او ډاکټر عبدالله عبدالله ننګرهار ته د انتخاباتي کمپاین په خاطر راغلي ول.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شو، له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو. خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو په جمهوریت کې د بدمنۍ پر لپسې پیښو د رمسته کېدونه اورسته په علاقایي ذمواري کې د سکندرخیل او تورخیل قبیلو د مشرانو مراد بند کړی دی. خود یادو قبیلو مشران وای چې دلته د بدمنۍ د پیښو د مخنیوي او امنیت ساتل د حکومت ذمہواری ده. تفصیل د مشالې دوه خبر جال درکوي.
پولیټیکل چارواکی وای چې په دې وروستیو کې د دوی په سیمو کې پر لپسې بمی چاودنې وشوې او د پولیو ضد کمپاین کارکوونکو د ساتلو دپاره ګمارل شوو خاصدارو ته پکې مرګ ژوبله واوړېده او دلته د ناټو سپلای په ډرایورانو باندې هم د وسلوالو لخوا بریدونه ترسره شول. خو د یادو قبیلو خلک خپله علاقایي ذمهواري نه پوره کوي او په امنیت قایمولو کې حکومت سره کومک نه کوي، نو ځکه مو د اف سی آر قانون تر لاندې د دوی مرات بند کړل. خو بیا د سیمې مشران وایي چې د امنیت ذمہواری د حکومت ته او د دوی مرات بندول جایز کار نه دی. په دې حکله د جمرود سیمې او مشر ملک اسرار الله مشال ریډیو ته وایي،
موږ دا خبره کوو چې دا پابندي ناجایزه ده، ځکه چې د علاقایي ذمہواری خبرې مخکې بدلې وې اوس بدلې دي. علاقایي ذمہواری مخکې خو ځکه وا چې فرض کړه ما وې په یوه علاقه کې ظلم پېژندو، چې قطره مې پېژندو، او یو یا دوه کسان وو، نو په هغه باندې ویل مشر د ملک هول وو، هغه حکومت ته موږ راوستو، ورم نیوو، نو هغه خبرې اسانې وې. اوس خو د
خیبر جنسی د جمرود سیمه د مشرانو د مراتو د بندیدو په حق له مشکله د یاد سیمه نه د کمی سملی د پاره منتخب شوی غړی الحاج شاجګل پردی سره رابطه وکړه. نو دوی یوازې دومره وویل چې مونږ په دې حق له د خیبر پولیټیکل چارواکو سره خبرې اترې روان دي او زر به دغه ستونزه هواره شي. د جمرود کوکی خیلو مشران وای چې باید د دوی د ټولو قبیلو مراد ته بحال کړی شي او د دوی د خلکو د ډومیسایل سرټیفیکیټ او شناختی کارت جوړولو دغه ستونزه د هم هواره کړی شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو د مومند ایجنسی او د پېښور ترمنځ وتلي سړک باندې د تیل کال راهیسې شروع د بیا ودانې کار ډېر په کلاره روان دي. د سیمې خلک هم دا خبره کوي او دوی غوښتنه کوي چې په کار د حکومت دې سړک باندې کار تیز کړي ځکه چې دوی دغه سړک ته ډېره زیاته اړتیا لري. تفصیل د مشالې دوه خبر یادر کوي.
د محمود ایجنسی نه د میچنی په سړک ته تر پېښور ورسک روډ پورې د بیا ودانۍ کار روان دی. ولی ولس وایي چې تیر کال دا سړک مات کړی شو او وروستو پرې د کاڼو روړی یا مات کاڼي او شګه اچولی شوي، خو له هغې وروستو پرې د حکومت لخوا د بیا ودانۍ کار ډېر په قلاره روان دی. نو ولس غوښتنه کوي چې باید دا سړک زر جوړ کړی شي. لږ زیات 40 کیلومتره او دوه اړخیزه په دې سړک باندې د باجوړ محمود ایجنسی او د پېښور ګاډي تیریږي چې یو تیریدونکي شاه جهان نومي یو تن مشال رډیو ته وویل
تکلیف دې لختو مختو دا بومبو نظام صحیح نه دی وزینه کنا او بنګونه دی او بسدار ور مشکلات جو کړی دی. مطلب چې کارونه مارونه ډیر ساړه روان دي پوه شي کنا.
توتی خان نومي او مشر چې دا نورانو کلی وسیدون کې دی وای چې وړاندې خراب سړک لدی مات سړک څخه ډیر خو ځکه چې دوړي او ګردونه پکې نه وو. ولی وسید سړک د غاړي حجره او کور د بادیدونکو خور هر وخت ډک شي.
دلته ډیرو کسانو ته تکلیف دي چې روز دوړي دي کنا او ګاډي سکیډان مسکیډان خطرام ده.
یو بل سپینګری وویل چې په دې سړک د ودانۍ کار لږ زیات 40 کالونه وړاندې شوی، خو ول بیا پرې واړه واړه د ودانۍ کارونه هم ونشول. نو نن هغوی ته مشکل جوړ کړي.
روزنه سٹارټ شوی دی خاطر چې کم دي زمونږ دی روړون ته غوړ کور مخ هم دی بالکل بیخي وران نه او نه په ټیک ټاک لشي نه په ملای چې خلګاړې نشي تللی. مسپتی وجه زمونږ او د روډ بالکل سب بندوبست نه کیږي.
د حکومتي ادارو لخوا په دې سړک بیا ودانۍ کار د تیزولو لپاره مو چې کوم محل د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي عارف احمد زی سره خبرې وکړي، نو هغه وویل د دې سړک د جوړونې لپاره حکومتي ادارو د روان کال شپږمه میاشت نیټه کړې وه، خو اولس وویل که کارونه داسې په قلاره روان وي نو ممکنه ده چې دا کار تر د روان کال په اخیره کې هم پوره نشي.
تاسو د محمود ایجنسی د خلکو خبرې واورېدلې چې د محمود ایجنسی او پېښور ترمنځ د سړک زر تر زره بیا جوړ کړل شي. زو خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی د لوړګي سیمې ځوانان وایي چې د حکومتي چارواکو د وادو باوجود تر اوسه د دوی لپاره د لوبو یو میدان یا سپورټس کمپلیکس نه دی جوړ شوی. دوی وایي چې په دې سیمه کې یو شمېر بین الاقوامي لوبغاړي هم د لوبو د میدان نه بې برخې دي. تفصیل د مشالې دوه خبر یاد کوي.
د خیبر جنسی د لوړګي سیمې ځوانان وای چې دوی د لوبو یو میدان یا سپورټس کمپلیکس نه بے برخې دي. دوی وای چې څو څو وارې ورسره حکومتي چارواکو وعده وکړي، خو تر اوسه دوی د پاره چا د لوبو یو میدان جوړ نه کړ. د دوی په خبره دلته د کرکټ او فوټبال یو شمېر بین الاقوامي لوبغاړي پیدا شوي دي، خو دوی هم دغه اسانتیا نه لري. په دې هکله د خیبر جنسی د کرکټ یو لوبغاړی صاحب علي شال ریډیو ثوای
دلته خو انټرنیشنل کرکټران تقریبا چې دوه خو د پاکستان ټیم له تلې په کرکټ کې داس خو انټرنیشنل ډیر دي چې په فوټبال کې شامل دي. په کرکټ کې یو ریاض افریدی دی یو عثمان شنواری دی. د سټیډیم باره کې خبره، سټیډیم خو تقریبا چې دا غوند لسو کلونه مونږ دا وادي او غشیر سره نو بس ډایرکټر سپورټس پارت هم دغه تش دی اعلانونه کچ کوم ایونت لراشي. دلته هغه وخت دوی اکثر دا خبره کا چې دلته ځمکه نشته، ځمکه خو دومره ډیره ده، خو افسوس دا چې دوی عملي جامن اور کې ولت. نو په کار دا چې موږ یو سپورټس کمپلیکس جوړ کړو ځکه چې ډیر زیات ضرورت دی.
او په لوړګي کې د فوټبال د یو میچ په محل یو ځای لوبغاړي حفیظ الله هم د لوبو د میدان د نشټوالي په حق لوبویل
دلته از موږ ته غټه مسله ګراوند
چې زمونږ ته ګرون نشته، ګرون دلته ډېر زیات سخت دی، پلیئر انجری ډېر زیات زخمی کېده، بیا داسې نور فیسلټی کنه نور داسې څه ګرون کې تبدیلی نه راوستلي، ما ګرون دی نه داسې اوبه شته پکې، نه داسې هاسټل شته، نور داسې هیڅ قسمه هغه ورته نشته سهولت چې پلیئرانو ته سهولت پکې شي.
د خیبر جنسۍ په لوړګي سیمه کې د لوبو د میدان یا سپورټس کمپلیکس د نشتوالي په هکله مو چې کله د فاټا سپورټس ډایرکټر فیصل جمیل شاه سره رابطه وکړه، نو دوی وویل
بوتل کې هم ماته په خپل پته چې ډېر زیات سپورټس نه دي او زموږ ډېر زیات خوښ دي چې هغوی زموږ سره سکارو کو دا شته زموږ زیات چې کوم دی پارلیمنټرین په دې فکر کې دي، په دې سوچ کې دي چې را د لیکوتل خلکو د سپورټس مین شپ ظاهر ده او کومې هغه دي، نو هغه هم لګیا دي خپل فنډ هم کوشش کوي چې سب هغه جوړ کړي، موږ هم سرکار هم خپل طرف نه کوشش کوو او مې ته چې دا دواړه فریق پارلیمنټرین صاحبان او ګورنمنټ دي هغوی به یو لارې ته راشي، نو انشاءالله موږ به
د خیبر جنسۍ د لوړګي سیمې ځوانان وای چې باید حکومتي چارواکي ورسره خپل وعده پوره کړي او دوی د پاره د لوبو میدان جوړ کړي.
دا مشال ریډیو ده.
زو پیښور ته نن پیښور کې د دریاب نټل د انتظام لاندې د پښتو ادبي غونډه ترسره شوه چې پکې د پښتو ژبې ګڼ شمېر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړو. د سورکې د پښتو ادب په خدمت شاعرانو او لیکوالانو ته ایوارډونه هم ورکړل شول. تفصیل د مشاهدو خبریال درکوي.
د سورکې د پاکستان او افغانستان سره تعلق لرونکي ګڼ شمېر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړو. د دستورې د مقصد په اړه د پښتو ادبي ټل صدر خاور ملک مقبول مشال ریډیو ته وویل
دریاب نیټ ټل خیبر پښتونخوا په نوم باندې دا غونډه بلل شوې ده او په دې کې اورنګزیب صاحب دا پیغام ورکړی و چې موږ ته د کتابونو راولېږل شي او چې موږ کتابونه منتخب کړو هغو ته به ایوارډونه ورکړو.
غونډې ته ګڼ شمېر شاعرانو خپل خپل کلامونه وړاندې کړل او لیکوالانو د خپل لیکونو سره برخې واورولې. د غونډې وروسته ځنې شاعرانو مشال رډیو سره خپل شعرونه شریک کړل.
زما نوم فضل اندلیب دی او د لری دین راغلی ما. خوب چلن شیمانه بېلی، خوب چلن شیمانه بېلی، خوب چې وګت شي بدیږي او نور د کهف یاران خدي اوسی کې نه بدلېږي.
زمان مشتاق علی شاهین دی دا سړیرو اوسیدون کې د چار صدې د چا د پاله چې پدارو ختم حغیر بار ته په خندا کې ویل په یو اندو بټخېل نروانی ری.
زمانم ریاض رضا دی ز د پېښور اوسیدون کې د کوار روډ چونن د محبت کرانه سا واغست خیر دی خوشوندی به مو ټول عمر نمونه پاتې کیږي او ستایش کرا باندې داسې کانی وکړي گمراه کیږم، ستایش کرا باندې داسې کانی وکړي گمراه کیږم، دیدن پسې اکثر رانه منځونه پاتې کیږي. ګلاب می ورته پرې خود دانا دانا راته وای دا واخلستانار خپل سیزونه پاتې کیږي.
دریاب نټل خیبر پختونخوا ایډیټر وهمی اورگزای مشال ریډیو ته وویل چې هغه د موبایل میسجونو او فیسبوک په ذریعه هم د پښتو ادب لپاره کار کوي.
دیکھ بیا مونږ د نیټونو والا یو دا کردار ادا کړو چې مونږ دا لیکل په رومانس کې کو او په رومانس کې هغه کردار ادا شو چې کم خلک په پښتو باندې نه پوهېده نو په رومانس باندې پوه شو.
د دستوري په پای کې د پښتو ژبې شاعرانو او لیکوالانو ته د هغوی د کار په درناوي کې ایوارډونه او ډالۍ ورکړل شوې.
د ادبي غونډې په اړه تاسو رپورټ اورېدو. د نن ورځې د نه ست خبرونو اخري شېبې د نن ورځې چې له مجید بابا را روستي لن خبرونه اورو.
د پاکستانی پوز د مشر او د خزانې د وفاقي وزیر پروند هیواد د دفاعي بجټ په اړه ملاقات کړې. د سرکاري ریډیو تر مخه د پوز مشر جنرال لاهل شریف او د خزانې وفاقي وزیر ساګدار د 2015 او 15 مالي کال لپاره د دفاعي بجټ په اړه خبرې وکړې. د افغانستان مرستيال ولسمشر محمد قاسم فهیم نن د شپږ 500 کالو په عمر کې د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. د افغان ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیزین وویل چې قاسم فهیم نن سهار وفات شو او زیاتې کړه چې د هغه د مړینې له وجې د خفګان په توګه په ټول هیواد کې د درو ورځو ماتم. د خیبر پښتونخوا د صحت صوبایي وزیر شوکت یوسف سیوای چې نن به د صحت کې انصاف کمپاین په لیل کې د پېښور د 95 یونین کونسلونو سره تعلق لرونکو وولکو ماشومانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سین صوبې په طرفه کرشي مکی د وچکالۍ نه د هغو پر شو سیمو لپاره د امدادي سامانونو لیږلو حکم کړی دی. په سوات کې د صحت محکمې د خزینه کارکوونکو تنظیم لیری هیلتھ ورکرز اسوسیشن دڑک ورکڑی کچری تنخواہ ورته ملاو نشینو په احتجاج په لاس پوری کړی. د ویتنام بهریو هوایی جازونه د ملایشیا بې درکشي مسافرو جاز په لټه کې دي. په دې تیرو دوه غټ ټینکای په نخه کړی دي. د ملایشیا بوئنګ 777 جاز کې 209 دیش مسافر سپاره وو چې د کوالالمپور نه بیجنګ ته روانه وه چې لا درکش وه. سپین نمانه وایي ولسمشر باراک اوباما په یوکرین کې پروان بحران د برتانیا له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د فرانس له ولسمشر فرانسوا اولاند او د ایټلی وزیر اعظم ماتیو رینزی سره ټلیفوني خبرې کړي. د یورپی یونین د بهرنیو چارو مشر کاترین اشتن د ایران پلان جمعنې ټیوی پروګرام د خبرو لپاره تهران ته ورسېده. میرمن اشتن د نن سبا د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره ترڅنګ د نورو لوړپوړو ایراني چارواکو سره ګوري. هغه ښایي د ایران له ولسمشر سره هم خبرې وکړي. د عراق وزیر اعظم نور المالکی په قطر او سعودي عرب تور پورې کړ چې د سخت دریځو د ملاتړ په وسیله عراق بې ثباته کوي. مالکی چې شیعه مذهب دی وویل دغو دوو هیوادونو په دې کار سره د عراق پر ضد جګړه اعلان کړې ده.
اوریدونکو همدې سره د نن ورځې نهه ساعته خبرونه پای ته رسیږي. او تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام واورئ. او دغه رنګه تاسو دا هم کولی شئ چې د مشال ریډیو په څپو د ډیو ریډیو خبرونه واورئ. خپل کوربه اسلام مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان. شپه مو په خیر.